دا مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو سانو زاج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې یو ساته مازیګرنې خبری خبرونه کې هر کله کو دا دې خبرونه د سر موضوع دا چې په هلمند کې چارواکي وایي د مارچې په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د میوند قلي اردو قومندان نن په یوه خبری غونډه کې وویل چې تر سلو زیات وسلوال په وروستیو عملیاتو کې وژل شوي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروري.
لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند والی وایي په مارچ ولسوالۍ کې 115 اویا تنه او وسلوال مخالفین وژل دي. د غور په مرغاب سیمه کې داعش وسلوالو 9 تنه ملکي وګړي برمته کړي دي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي تر اوسه لا ډیر وخت دی چې د مسکو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د نوي احتمالي بندیزونو د غچ اخیستلو په اړه څه ووایي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی وای په مرجی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال 115 اویا وسلوال مخالفین وژل سوي او شپږ دیش نور ټپیان دي. حیات الله حیات نن په هلمند کې وی خبري غونډې ته ویل چې په وژل سوي وسلوالو کې د هغو یو شمیر مهم قومندانان هم شامل دي.
دا عملیات ادامه لري. د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده، دې ته به ادامه ورکو تر څو وکولای شو د خلکو لپاره د تګ راتګ زمینه مساعد کړو.
د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی هم په دې غونډه کې ویل چې په مرجی ولسوالۍ کې تازه دمې ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس په مرجی ولسوالۍ کې عملیات تیرونه پیل سوي و. اوس مهال پر مرجی سربیره د هلمند په ګرمسیر، نادلی او سنگین ولسوالیو کې عملیات روان دي. د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې داعش وسلوالو په مرغاب سیمه کې 9 تنه ملکي وګړي برمته کړي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو 9 کسانو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د وی په مرکز فیروزکو کې د مرغاب سیمه یو کلی ارقسکان نومیږي چې داعش وسلوال پکې حاکم دي. د داعش غړو له گاونډي کلی بردیز څخه 9 تنه ملکي وګړي له ځان سره وړي دي چې تر اوسه د هغوی برخلیک معلوم نه دی. ویل کېږي دغه کسان له دې کبله برانته سوي چې د سیمې خلک تر خپل واک لاندې راولي او په دې ډول له هغوی باج واخلي. د غور د چارواکو په خبره په دغو سیمو کې د دولت د نه واکمنۍ او هم د پیچلو لارو له کبله تر اوسه د برمتسیو کسانو د خوشي کېدو لپاره کوم اقدام نه دی سوی. د دغو کسانو دقیق هویت تر اوسه نه دی ښودل سوی. افغان ولسمشر وای د افغان کوماندو ځواکونو شمیر به دوه برابر کړي او تشکیل به په قلي اردو بدل کړي. د ولسمشر مانی څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې اشرف غنی دا څرګندونې تېره شپه له امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره د لیدو پر مهال کړي دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. اعلامیه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې له دې وروسته هیڅوک نسي کولای د کوماندو ځواکونو څخه د شخصي ساتونکو په توګه کار واخلي. په تېر یوه میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي پیښې ډېرې سوي دي او د چارواکو اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې د مرمر ډبرې د استخراج یو د یو پخوانی شرکت خاوند د امریکا د حکومت غولولو او د شاوخوا 14 میلیونه ډالرو په نور کولو تورن سوی دی. اعظم دوست د جون پر 13 نیټه د دالاس فورت وورد په نړیوال هوایي ټکر کې ونیول سو. 19 کلن دوست چې په ادم دوست هم مشهور و د پیسو په سپینولو، درغلیو او د پورونو په غوښتنلیکونو کې د ناسمو معلوماتو په تور په ورکولو تورن دی. د افغانستان مهم خبرونه او سمڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي تر اوسه لا ډیر وخت دی چې د مسکو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نویو احتمالي بندیزونو د غچ اخیستلو په اړه څه ووایي. دا خبره د روسي دولتي خبري اژانس له ولسمشر پوتین سره د یوې مرکې پر اساس کړې ده. شغلی پوتین ویلی موږ به وګورو چې دا ټول څنګه وي، نو ځکه وختي دی چې د متقابل عمل په اړه په عامه خبرې وکړو. خو ولسمشر پوتین دا ویلي چې نوي بندیزونه به یقینا د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیچلې کړي. د جاپان په سواحلو کې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې جنگي بیړۍ او یوې لوی بارونکو کښتۍ د ټکر له کبله د امریکا د سمندري ځواکونو 9 تنه لا درک دي او 3 تنه ټپیان دي. د پټپیانو کې یو کپتان هم شامل دی. د جاپان ساحلي ساتونکو او د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې دغه پیښه نن سهار شوې ده. د جاپان د ساحلي ساتونکو ویان یوشی هیتو ناکامورا ویلي چې د ژغورنې ډلې د اوو ورکو سوي کسانو په لټه بوختې. ګومان کېږي چې دا کسان په سمندر کې ډوب سوي وي او یا د امریکا د جنگي بیړۍ په ویجاړه سوې برخه کې ایسار وي. امریکایي ځواکونه وایي د فیتس جیرالډ کښتۍ له اکس کریسټل شپږ پنځوس کښتۍ سره چې د فلیپین بیرغ ورباندې و د جاپان د یوکوسا ښار په ساحلي څنډو کې ټکر سوې ده. د امریکا سمندري ځواکونه په دغه ښار کې یوه پوځي اډه لري. او د مصر په پلازمینه قاهره کې یوې جنایي محکمې د هغو یو دیرشو کسانو د مرګ سزا غوښتنه وکړه چې د هغې و د پخواني لوی څارنوال هشام برکات په وژنه تورن سوي دي. ټاکل سوې په دې اړه د جولای پر دوه ویشتمه وروستۍ پرېکړه وسي. برکات د 2015 کال د جون پر نهه ویشتمه په خپل موټر کې د یوه ځای پر ځای سوي بم د چاودنې له کبله ووژل سو. مصر د اخوان المسلمین غورځنګ او د حماس ډله چې مرکز یې په غزې کې دی په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي، خو دواړو لورو دا ادعا رد کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتل شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د 215 میوان کلی اردو قومندان وایي د مارچ په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولې.
په دې عملیاتو کې اضافه در 115 تنه مخالفین مساله د منځه ولاړه.
د هلمند د چارباکو هغه څرګندونه به در سره په یو ریپورت کې شریکی کوچی. د مارچي د عملیاتو په اړه نن په هلمند کې خبري اعلان وکړی دي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واوري چې افغان حکومت وایي د امریکا لوري پر پاکستان د ترهګرې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د لازم فشار نه راوړل د امریکا تیروتنه وه. د ولسمشر یو ویان نجیب آزاد دا خغلی آزاد څرګندونه به په یو ریپورت کې واوري. د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. قهرجنو مظاهره چیانو پرون د برتانیې له سرازمې څخه په لندن کې د یوې ودانۍ د سوځېدو د پیښې په باب د سپیناوي غوښتنه وکړه. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واوري چې پاکستان او هندوستان سبا د کرکټ د نړیوالې شورا د 2018 میلادي کال د اتلانو جام دا غټل لپاره خپل کې پایلو بیتوزی. همدارنګه د خبرونه په جریان کې ستاسو پیغامونه هم راخلو او د خبرونه په دوهم نمای کې حقیقت څه دی او تان د څنګه پروګرام هم لیا ده مو پسی. چارواکی وایي د مارچي په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. د 215 میون قلي اردو قمندان په لشکرګاه کې په یو خبري غونډه کې ویل د مارچي مرکز ته تازه دمې سرتیری او د یو کال لپاره اکمالات هم رسولي. د خالد 03 په نوم د عملیات تیرونه پیل شي و خو د پنځشنبه په ورځ د ولسوالۍ د مرکز پرته نور نیول شوی سیمه او لارې بیرته خوشی کړي او په مارچي کې پاتې سرتیری د دویم ځل لپاره محاصره شول. په دې اړه نور حل الیاس دای وړاندې کوي.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان بریډ جنرال ولی محمد احمد زیوی کچوم په یو شمیر سیمو کې د دوی عملیات دوام لري خو مارجی ته پیل شوی عملیات ورسته لیک مالاتو پای ته ورسېدل. احمد زی او د هلمند یو شمیر چارواکو د شنبه په ورځ په یو خبري ناشته کې ول د مارجی په خوانی محاصره سرتیر راوتل او په ځای ته زده می سرتیری استول سوی دي. د 215 میوان کل اردو کمانډان په مارجی کې وسلوالو ته د درنی مرګ جوړې داړولو خبر ورکړ.
په دې عملیاتو کې اضافه در 115 تنه مخالفین مساله د منځه ولاړه. شپږ دېرش تنه چې اکثریت په وو کې د جګو قمندانان و چې خپله رابري د جنګ یې په غاړه درلوده د منځه تلل دي. د دوی کم وسایل چې دوی د موټر بم دپاره جوړ کړي او خصوصا د سیستاني په ساحه کې او د سیفون په ساحه کې دا زموږ د افغان امنیتي د ایم ډي 1510 تیرو په ذریعه د منځه ولاړه ده.
د خالد 03 پر عملیاتو له دې خاطر چې نیول سوي لارې او سیمې بیرته خوشی کړې دي نیوکي هم ډیر سوي دي. خو د هلمند والی حیات الله حیات وای د داسې لارو ساتل چې خلک پرې تګ را تګ نه کوي اهمیت نه لري او سرتیری مصرف کوي. هغه په مارجی کې د ملکی حکومتداري د پیل کېدو خبر ورکړ. شاغلی حیات ول د پولیسو نوې کمانډان او د دی ولسوالۍ د لپاره تازه ټاکل سوی ولسوال مرجې ته رسیدلې ده.
د دې تر څنګ بل هدف دا او چالت موږ د ملکی حکومتدارۍ د لپاره پراتلونکي کې زمينه مساعده وو. موږ د دې عملیاتو په ترڅ کې د ناوي د مرجې ولسوال او ورسره نور پرسونل یې دا مولې نوې امنیه کمانډان سي مرجې ته تعین شو او هغه د خپل پرسونل سره لاړ. لکه کمانډان سي چویل دا عملیات د عملري د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده دې ته به ادامه ورکو تر څو وکولای شو د خلکو لپاره د تګ راتګ زمینه مساعده کړو.
د هلمند په څلور ولسوالیو کې د خالد سفر درې په نوم عملیات تیرونی پیل سوی ول چې ویل کېږي په سنگین نادالي مارجی او د ګرمشیر په شمیر سم کې دوام لري. خو د دې جمله د جن ولسوالۍ اوسیدونکو وای د عملیاتو په نوم هیڅ ډول حرکت وجود نه لري او د حکومت لخوا ساده تبلیغات یادوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په مارجی او جن نور سم کې د پیل سو عملیات پر مهال خپل لور ته دا اوښتو تلفات پړه څنګه دی ویلي. او د لیاستای د ازادي رادیو هلمه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان حکومت وایي د امریکا لوري پر پاکستان د ترګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې د لازم فشار نه راوړل د امریکا تیروتنه وه. د ارګمانی یو ویان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان حکومت د کراسنادو په وړاندې کولو سره امریکایانو ته قناعت ورکړی چې په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشار ته غاړه کېږدي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د دفاع وزیر له هغه څرګندونو وروسته چې دوی به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار نه کړي افغان حکومت وایي د ترهګرو د اصلي زالو د لمنځوړلو پر ځای په افغان خاوره کې بمباري او عملیات د امریکا تیروتنه و. د ولسمشر مرسیال وین نجیب آزاد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان لازم فشارونه راوړل شي.
یو ولې د متحده ایالاتو تیروتنه خو ماته وطن همدا هم چې پاکستان لازم شي نه راوستلای هم د افغان حکومت وته باندې چې د خپل وړاندیزونه لري تاسو د استراتیجی هغه ډول عیاله چې په هغه بدمرغې جګړه تر یو حد پورې په لاندې وخت کې کچه راټیټه
د پداسې حال کې چې تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی امریکا به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار نکړي. که څه هم خاغلی ماتیس د امریکا د تیروتنو په اړه ډیر څه نه دی ویلي خو ټینګار کړی چې امریکا به پرې نګدي چې افغان افغانستان یو ځل بیا ترهګرو ته په امن پټنځای بدل شي. تر دې وړاندې هم د امریکا دفاع وزیر د دغه هیواد سنا مجلس ته په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې امریکا دا مهال په افغان جګړه کې بریالۍ نه ده روانه. له دې ټولو سره سره د ځینو سرچینو په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د کابو کېدو په موخه د 4000 امریکایي سرتیرو د سولو پریکړه کړې. د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی وایي تر کومه چې امریکا پر پاکستان فشار رانوړي په افغان جګړه کې برای امکان نه لري.
کدی پاکستان باندې فشار نه راوړي دی په افغانستان کې د وست ځان ناکام وبولي. دوی دې کوشش وکړي چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه طالبان واسوي چې هغه د سولې خبرو ته کینی.
که څه هم د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نه د اعلان شوې خو تمه کیږي چې په پلي کېدو سره به تر یو بریده افغان جګړه مهار او پر پاکستان به د امریکا فشارونه زیات شي. د کابل په هنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله سانګزای وایي امریکایانو په افغانستان کې پوځي او سیاسي تیروتنې خو په افغان جګړه کې برای نیخ په نیغه د پاکستان له ریښتینی همکارۍ سره تړاو لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکی ویلي چې د امریکا نوې ستراتیژي به پر پاکستان فشار راولي څو د حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي. په دې اړه مخکې په ریپورت کې مو اوریدل ویل کېږي حقانی شبکه په خلاص مټ د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلانوي. دغه امریکایي چارواکي د نوم نه خولو په شرط ویلي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي لا نهایي شوې نه ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس تیرونه کانګرس ته ویل چې په نوې ستراتیژي کې به د افغانستان ترڅنګ سیمه هم شامل شي. آیا دا نوې ستراتیژي به واقعا پاکستان مجبور کړي چې د حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي؟ د پښتنه سالی محمد سالی د مرکې په پایل کې په هالند کې لمیش سیاسي تحلیلګر زکریا پوپل څخه کړي.
پاکستان په اسانۍ سره د حقانی شبکې د طالبانو او نورو تروریستانو د روزلو ملاتړ څخه لاس نه اخلي. په هغه صورت کې پاکستان او د پاکستان پوځیان به د ترهګرو ډلو د ملاتړ څخه لاس واخلي چې دوی په دې پوه سي چې د طالبانو او حقانی شبکې او نورو تروریستانو څخه ملاتړ به د پاکستان موجودیت په خطر کې واچوي. په هغه صورت کې دوی دا کار کولی شي که چیرې امریکا او نور هیوادونه پر دوی دغه ډول فشار راوړی شي نو په هغه صورت کې ممکنه ده چې زما د نظر
بهترین فشار څه کېدلی سي پر پاکستان
که په غټو ټکو کې وایو کولای شي سیاسي فشارونه وارد کړي، کولای شي ډیپلوماټیک فشارونه وارد کړي، کولای شي مالی فشارونه وارد کړي، کولای شي اقتصادي فشارونه. کداغه څلور واړه فشارونه نه یوازې امریکا بلکې ټول غربي نړۍ پر پاکستان وارد کړي، لکه هغه څنګه چې پر ایران وارد کړي و، پاکستان او فوجان یې ګټ مجبور کړي چې دا کار وکړي.
په دې خاطر چې پاکستان اقدامات وکړي د حقانی شبکې په مرسته چې افغانستان هم غوښتنه لري او امریکایي چارواکي هم په پاکستان کې له فعالو مذهبي ډلو څخه څومره استفاده کوي، د لسی په دې برخه کې چې ویل کیږي له دغو سختریزو ډلو سره دوی ډیر تماسونه لري.
اصلا په پاکستان کې کوم مذهبي کسان چې موجود دي لکه فضل الرحمن، حقانی او نور ټول د ایسای سره تړلي خلک دي. که ISI او د پاکستان فوجان په مجموع کې د پاکستان چارواکي دا وغواړي چې پر دغو کسانو فشار راوړي چې خبرو ته حاضر کړي یا په افغانستان کې سولې ته حاضر کړي، نو کولای شي د دغو مذهبي کړیو د خوا څخه پر هغو باندې ډېر په اسانۍ سره فشار راوړي، او خپله ISI د خوا څخه کولای شي پر هغو باندې فشار راوړي چې هغه دې کار ته غاړه کېږدي چې د افغانستان کې د جنګ لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني.
حقانی شبکې د مې میاشتې پر یو دیرشمه په هغه برید کې په لاس درلودلو ترنسته چې د کابل زنبق څلورلارې ته څیرمه تر 150 ډیر کسان په نتیجه کې وژل شول. افغانستان له دې مسلې څخه څومره استفاده کولی سي پر حقانی شبکې د فشار راوستلو لپاره یا هم پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې ویل کیږي دغه شبکه په پاکستان کې په خلاص مټ فعالیت کوي؟
متاسفانه افغانستان حکومت تر اوسه پورې پر پاکستان باندې په موثره او اغېزناکه توګه باندې فشار نه دی راوړی. حتی د دې ریپیر شپ اړوند باندې د کابل د پروسې په کانفرنس کې چې پنځه ویشت هیوادونو ګډون پکې کړی و هم سم استفاده ونه شوله. حال دا چې په هغه کې باید دغه پنځه ویشت هیوادونو او سازمانونو غړو ته شواهد او لاسوندونه وشول شي وای چې په هغه کې د پاکستان او د پاکستاني پوځیانو استخبارات لاشي. متاسفانه داسې ونه شوه. نه پوهېږم چې کوم دلایل به وي چې د افغانستان ولسمشر بیا نواز شریف سره کښېناستي او دا یې ومنله چې څلور اړخیزي مذاکرات
بیا دوام پیدا کړي. شاید یو دلیل پیدا کړي پوپل صاحب چې افغانستان به شاید انتظار کوي د امریکا نوې تګلارې ته، چې په دې تګلارې کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دی چې یوازې افغانستان نه بلکې سیمه به شامل کیږي، نو فکر نه کوي چې افغانستان به انتظار یې دغه ستراتیژي ته؟
شاید افغانستان ضرور نه دی چې انتظار کړي. دا ستراتیژي جوړي افغانستان به خپل کار کوي او د امریکا ستراتیژي چار وخت جوړ شوی او دغه پر مطابقت باندې افغانستان هم کولای شي خپل پالیسی جوړ کړي. ولې تر هغه چې هغه جوړېدل افغانستان به پاکستان باندې خپل فشارونه ته دوام ورکړي وای. دا ځکه چې پاکستان خپل فشارونه ته پر افغانستان باندې دوام ورکړي دي او نه یوازې دوام ورکړي دي بلکې زور یې ورکړي دي. لازم نه وای چې افغانستان خپل فشارونه کم کړي وای او یا کم کړي. ما د نظر څخه دا باید زیات شوی وای تر څو چې پاکستان مجبور شوی وای چې پر طالبان او نورو ترهګرو باندې فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دوستانو د ازادۍ رادیو همکار خغلی صالح محمد صالح مرکه کړیوال پوپل سره چې په هالند کې میشت یو سیاسي تحلیلګر زکریا پوپل چې ویلې د امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان ترمنز کې دلې شي چې په ګډه په یو داسې ستراتیژي کار وشي چې لمخې پر پاکستان فشارونه زیات شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تیر ورځ په تخار کې اور لګیدل او د افغانستان د اطفایي او روشنې چارواکي وایي چې د اور او نورو پیښو د کنټرولولو لپاره تجهیزات او مسلکي عملیې ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت د پیښو ضد او اطفایي قمندان محبوب میری وایي سره له دې چې دوی په څلور دېرش ولایتونو کې د اطفایي څانګې لري خو دا چې امکانات او مسلکي کسان نه لري نشي کولی د اور لګیدنې لویو پیښو ته رسیدنه وکړي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اطفایي او وژنې چارواکي وایي چې په ټولو ولایتونو کې د اطفایي څانګې په بشپړ ډول تجهیز او سنبال شي په هیواد کې به د لویو پیښو او ډیر زیان مخنیوی شوی وي. د افغانستان د اطفایي قومندان محبوب امیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی یاده ستونزه په وار وار له دولتي چارواکو سره شریکه کړي خو دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د وی څلور دېرش ولایتونه اکمالاتو تجهیزاتو پرمختللو وسایلو ته اړتیا لري. هغه وسایل چې له منځه تللي باید بیا بشپړ شي. شي. مونږ زر زله دا ستونزه بیان کړي تر دې چې د روزنې یو مرکز مو ډیر په سختۍ فعال کړ. له دې مرکزه به لږ تر لږه سل کسان فارغ شي چې د نورو معیوبو کسانو ځای به ډکړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې اطفایه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د اطفایه د مشر محبوب امیری په وینا د افغانستان اطفایه په څلور دیرش ولایتونو او اتو بندرونو کې څانګې لري، خو د دب خبره په داسې وضعیت کې نه دي چې پیښو ته رسیدنه وکړي. دی وایي چې حتی په مرکز کابل کې چې تر ټولو ډیر نفوس لري هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره د مرکز کابل په ټولو یو ویشتو ناحیو کې یوازې شپږ د اطفایه مرکزونه فعال دي، په داسې حال کې چې دا شمیر باید یو ویش یعنې د ښاروالۍ د هرې ناحیې په سر یوه څانګه وي. د معیاري لارو نشتوالی او پر سړکونو د ډیر شمیر موټرو د تګ راتګ له امله د خلکو نه مرسته د افغان اطفایو بله هغه ستونزه ده چې د چارواکو په وینا سیمې ته پر وخت د اطفایې د رسیدو مخه نیسي او زیانونه ډیریږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په تخار کې د اور لګیدنې په یوې تازه پیښه کې شاوخوا دوه سوه دوکانونه وسوځیدل. ویل کیږي چې د تخار اطفایې ونه شو کړای په خپل وخت سره اور مړ کړي چې بیا یې د کندوز اطفایې په ملګرتیا مهار کړ. د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې ستونزې تاییدوي، خو چې هواري ته یې پاملرنه شوې ده. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د اطفایو ټولې څانګې په عصري وسایلو سنبال شي. دی وایي په ځینو ولایتونو کې تجهیزات ښه شوي دي، خو له بده مرغه په تخار کې اوس هم له لومړنیو وسایلو څخه استفاده کیږي. مونږ دا ستونزه په نړیوالو کنفرانسونو کې تر نړیوالو رسولې ده. د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي چې دې برخې ته پاملرنه زیاته شي. ښاغلی دانش وایي که له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه په نږدې راتلونکي کې دوی ته مالي امکانات برابر کړي، په ټولو ولایتونو کې به د اطفایو موجوده ستونزې ډېر ژر هوارې شي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه
د جوزا له یولسمی د جون له لومړۍ
له ازادي راډیو
قهرجنو مظاهره چیانو پرون د برتانیا له صدر اعظم څخه په لندن کې د یوې ودانۍ د سوځیدو د پیښې په باب د سپیناوي غوښتنه وکړه. مظاهره چیانو پر تیریزا می چې له زیانمنو شو سره د مرستو د اعلانولو لپاره ورغلې وه چیغې ووهلې او هغه یې اړ کړه چې له سیمې ووزي. د لندن په لویدیځ کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه دېرش کسان مړه شول. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د برتانی صدر اعظم تریزا می پرون وروسته تر هغې د قهرجنو مظاهره چیانو له اعتراض سره مخ شو چې د لندن د اور لګیدنې د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره مالی مرسته اعلانوله. د رویټرز خبري آژانس په وینا مظاهره چیانو د صدر اعظم په موټر پسې منډې وهلې او هغه یې اړ کړه چې سیمه پرېږدي. تریزا می د اور لګیدنې په پیښه کې د قربانیانو له کورنیو او زیانمنو شو سره د شپږ اشاریه څلور میلیونه ډالرو د مرستې اعلان وکړ، خو ادراس کوونکي انتقاد کوي چې ولې صدر اعظم تریزا می له زیانمنو شو کورنیو سره ناوخته وکتل. د تیر چهارشنبې په ورځ د لندن په لویدیځ کې په یوې څلېرویشت پوړیزه ودانۍ کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه دېرش کسان مړه شول او ودانۍ په بشپړ ډول د اور د لمبو ښکار شوه. اوس هم د ژغورلو ډلې او اور مړ کوونکي افراد د سوځېدلې ودانۍ په خرابیو کې د مړو شوو د پاتې شونو په لټه کې دي. د لندن د لویدیځ د پولیسو قمندان سټارټ کونډي ویل د اور لګیدنې په دې پیښه کې څلېرویشت کسان ژوبل شوي چې د دولس روغتیایي وضعیت یې نازک دی. نوموړي ویل د پیښې د علت د معلومولو لپاره پلټنې پیل شوي دي، خو په دې اړه تر اوسه هیڅ نښې نښانې نشته چې وښیي دا اور په قصدي ډول لګول شوی دی. راپورونه دا هم وایي چې د لندن د وروستۍ اور لګیدنې په پیښه کې اویا کسان چې په سوځېدلې څلېرویشت پوړیزه ودانۍ کې وو لا درکه دي او ښایي له دې ډلې یو شمېر په مندل شو مړو کې وي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن د جګړې پر خکیلو خواو غږ کړی چې فوري اوربند وکړي او د بشري مرستو ته لاره هواره کړي. د رضوان مراد په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل ورو.
ملګرو ملتونو وروسته تر هغې په یمن کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د کولرا له امله د سلګونو کسانو د مړه کېدو رپورټونه خپاره شول. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول جیم میک ګولدریک پرون د امنیت نړیوال شورا ته ویل دا مهال چې د پاسه یو لک او څلېرویشت زره کسان په کولرا اخته شوي او که وضعیت همداشان دوام وکړي نو تر سپتمبر میاشت پورې به دا شمېره دوه چنده شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل پریکړې لیک کې چې برتانیې وړاندې کړ او ټولو 15 غړو هیوادونو تایید کړ، د یمن لپاره خپل استازي اسماعیل ولد شیخ احمد ته پوره واک ورکړی چې د یمن د جګړې ښکېلې خواوې د سولې خبرو ته چمتو کړي. خو د یمن حوثي اغیان بیا اسماعیل ولد شیخ احمد بې پرې شخص نه بولي او له نوموړي سره له کتنو انکار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن پر حکومت او حوثي اغیانو غږ کړی دی چې له مخکې تر مخکې شرطونو تیر شي او د روان وضعیت او اړینو خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف د سولې ګټورې خبرې پیل کړي. ملګري ملتونه وایي د یمن خلک نه یوازې دا چې روانې کورنۍ جګړې ځپلې دي، بلکې د بشري مرستو د نه رسیدو له امله د کولرا د خپرېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي. په یمن کې د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې کورنۍ جګړه پیل شوه چې حوثي اغیانو پر مرکز سنا برید وکړ او د یمن منتخب ولسمشر یې اړ کړ چې له پایتخت څخه ووځي. د 2015 کال په مارچ میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ یو سیمه ییز ائتلاف د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په ملاتړ د یمن په کورنۍ جګړه کې مداخله وکړه او واک ته د منصور هادي په بیرته رسولو کې همکاري وکړه.
پاکستان او هندوستان سبا د کرکټ د نړیوال شورا د 2018 میلادي کال د اتلانو جام د ګټلو لپاره پیلوبه کوي. د دواړو هیوادونو ټیمونه سخت هڅه کوي چې د لندن په اول میدان کې نننۍ وبخې سباتنۍ سیالي وګټي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ لري.
د کرکټ په ډګر کې دواړه رقیب ټیمونه به د لندن په اول میدان کې په پیلوبه یا فاینل کې سره د مسابقې میدان ته وځي. دا د 2018 میلادي کال د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی د اتلانو جام مسابقه ده چې 50 اورونه لري یا په بل اصطلاح یو ورځنۍ ده. هندوستان لښ تر لږه په تیرو 50 کلونو کې په نړیوالو ټورنمنټونو کې د پایل مسابقې ګټلې دي. هندوستان له پاکستان څخه خپل لومړی مسابقه چې 2 اونۍ مخکې د جون پر 4مه سوې وه د 124 منډو په توپیر ګټلې وه. ویل سوي چې یوازې په پاکستان کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ اوله مسابقه شاوخوا 50 میلیونه کسانو له ټلویزیونونو کتلې ده، خو په پاکستان کې د یکشنبې د پایلوبې د کتونکو شمیر به شایي 2 برابره زیات سي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ اوله مسابقه چې 2 اونۍ مخکې سوې وه په هندوستان کې د سټار انډیا په حواله 201 میلیونو کسانو کتلې وه، خو پایلوبه به تر دې زیات کسان ګوري. د پاکستان بالینګ روزونکو اظهر محمود ویل
expectation is high from the both nation
le dwaadu hiwaduno tame ziyati di dwaada milatuna le cricket sara le wanai minalari da ba yaw kham sabiqawi mung ham gwaruwi gatu dui ham razi hilawlaru che behtarin team gatun keshi.
د هندستان د ټیم لوبډل مشر ویرات کوهلی ویلی چې په خپل ټیم کې به زیات تغیرات ترانه ولی. دا پریکړه ځکه مناسب ښکاري چې د هندستان په ټیم کې 3 غوره توپ وهونکي سته، لکه شیکر داون، روهیت شرما او په خپله ویرات کوهلی.
دوستانو اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. کونه د ولایت د تاسو سره خبرې کوم. امریکا مخکې د وطن او کله چې دا د بمونو موري په افغانستان کې وګرځول، دونه په یو شاخ باندې وګرځول، د دې ورځې چې وګرځول دي په کله باندې غندم و پنځه د پوجونه راځي افغانستان ته. افغانستان پاک دی، د شتګل په کې نشته دی، وایي چې هغه جالې خدمت شي. د خپلو مشرانو نه غواړم چې امریکا ته وایي چې پاکستان ته واستوه.
السلام علیکم ایا تولایم د کوندل د ډاکټر سیو اشرف غنی نه او د پارلمان نه چې آیا دا اوس امریکایان وایي چې 50,000 کسان راځي که دوی د پوخا په شان په هغه خوند باندې چې دلته به د هغې او پیسې او ګټه افغانانو ته وځي نو دا ځل دې د سوریا پالیسۍ ته نظر واچوي، لکه چې یو څنډه یې روسان بمباروي او بل یې امریکایان بمباروي. وایي په دې باندې پارلمان او ډاکټر سیو اشرف غنی د سره نظر وکړي. السلام
له خاخره چې څنګه خلیره مو کومې ورس له سجی مور سره چې یو څه په دې ډول د ټولې د انسان کې هیڅ څنګه د شیا انسان پوسټ هغه شته یو قناه ورکې د کزنسري اندته او سایه تو خو اصله دا چې کوم څه دې ته دې شو کې شي
دا پیغام دی ورور چې دغه حکومت چې اوس امریکایان راغواړي د امریکایان دلته امنیت نه راولي، دا جنګ راولي. دا 2 کاله مخکې دا 1000 نفر امریکایان دلته ودې سا امنیت راوستلی و دا خاص دلته جنګ راولي ورور وایي چې دا امریکایان نه چې راغله.
دوستانو ستاسو څو سمسونه کرا باخلونو د غزنی د مقرنا شهیدال کلی د افغانستان د جګړې ریموت کنټرول امریکا سره دی. نقیب الله بارکزی بیا د هلمند څخه وایي د اوس عملیات چې په هلمند کې شروع دي پرمختګ نه کوي او د هلمند ولسونه د دې عملیاتو نه ذکر راځي نه دي چې پرناوی هم ورته عملیات وشول خو وروسته همداسې پرې خودل شو. دی وایي چې اول باید له خار څخه طالبان لري کړی شي نه د ولسوالیو څخه. محمد قاسم زواک د هلمند نوایي جیمز ماتیز باید لومړی په پاکستان کې ټولې ترهګري ډلې له منځه یوسي او وروسته د افغانستان ملي اردو تجهیز کړي. فضل رحمان فضلی د ننګرهار نوایي د مخابراتو وزارت نه هیله داده چې بایومیټریک سیستم په واسطه د مخابراتو مشتریانو ګوتې راجستر کړي چې دوران کاریو مخه ونیول شي. او ابدالي د غزنی د مقر نوایي امریکا د افغانستان ته نور سرتیري ناست وي بلکې افغان ځواکونه دي په معیاري ډول تجهیز کړي. اوس هم وخت څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د هلمند ولی وای په مرجې ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال 115 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. حیات الله حیات نن په هلمند کې خبري غونډې ته ویل چې په وژل شوي کې د وسلوالو یو شمېر مهم قمندانان هم شامل دي. د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې داعش وسلوالو په مرغاب سیمه کې نه تنه ملکي وګړي برمته کړي دي. د غور د والي وند عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته ویل چې د دغو برمته سوو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. دوی وایي ګمان کوي چې دا کسان له دې کبله برمته سوي چې داعش وسلوال د سیمې خلک تر خپل واک لاندې راولي او په دې ډول له هغوی باج واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي باور لري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې به د تروریستانو د مرکزونو پر ویجاړولو تمرکز وسي. طارق شاه بهرامي نن د خبره په کابل کې خبري غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وایي د افغان کمانډو ځواکونو شمیر به دوه برابر کړي او تشکیل به په قل اردو بدل کړي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي تر اوسه لا ډیر وخت دی چې د مسکو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نویو احتمالي بندیزونو د غچ اخیستلو په اړه څه ووایي. خو ولسمشر پوتین دا ویلي چې نوي بندیزونه به یقینا د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیچلې کړي. د جاپان په سواحلو کې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې جنگي بیړۍ او یوې لوی بارونکو کښتۍ د ټکر له کبله د امریکا د سمندري ځواکونو اووه تنه لا درک دي او درې تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې کپتان هم شامل دی. او د مصر په پلازمینه قاهره کې وی جنایي محکمه د غویو د شو کسانو د مارک سزا غوښتنه وکړه چې د غیوه د پخوانی لوی سرنوال هشام برکات په وژنه تورن سوی دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ وی پانه د هم پیدا کړی. وسم مرزي احمد زی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د و سپورت رسمي لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ په لومړی پړاو کې د سپینو زرو درې او د برونزو دوه مډالونه وګټل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د جون له 13 تر 13 د لاتویا په ریګا ښار کې وي چې د افغانستان د و سپورت لوبډلې 15 لوبغاړو او درې پلاویو پکې ګډون کړی وو. په دغو سیالۍ کې سهراب سیفی، شهزاده دلسوس او صدیق نوري د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړل او دغه شان فرشتي حسیني، هاشم زدران د برونزو مډالونه خپل کړل. او سپورت د رزمي سیالیو برخه ده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې نن رسمان د اسکای رننګ فدراسیون پرانیستل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د اسکای رننګ فدراسیون په افغانستان کې له 2018 کال راهیسې په کابل، بامیان، میدان وردګ او مزار شریف ښار کې فعالیت درلود. د اسکای رننګ فدراسیون اوسمهال په افغانستان کې له 400 څخه زیات لوبغاړي لري. اسکای رننګ د منډو سیالۍ ده چې په لوړو غرونو کې ترسره کیږي. او د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د آسیا د درویش کلونو په مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف اوس مهال په کابل کې تمریناتي کمپ لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون لري. روفي وایي چې له تمریناتي کمپ وروسته د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د عربستان په لور روانېږي او له عربستان، بحرین او عراق سره لوبه لري. د آسیا د فوټبال د درویش لونو مقدماتي سیالي سبان دی وونه دوام کوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ترسو ونيزو پروګرامونو ترسو حقیقت څه دی پروګرام خبري ګور پسي تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رډیو خبرونه ده ل یاد مباسي
سلامونه د کابل هوا ورس تربري د ککړې دو په حال کې د چې دغه خارو سیدونکو ته یو شمیر روختي ستونزې هم پیدا کړې دي د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د بو پاړه ویل کیږي چې په سلو کې 20% زهرجن دي همدارس موزیره غازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی د دیونه په خبرونه کې پم دې مسایلو باندې غږیږو د چاپیریال ساتنې د ادارې سیل عبد الولی مدقیق لمو سره په خبرونه کې ملمدې مدقیق صاحب ستړي وشي مدقیق صاحب ک پایلې لدینه کوچی لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورس تربلې د ککړې دو په حال کې دا تاسو په دیاړه سکړې دي
د کابل هوا لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړه رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده نه تنه د کابل هوا د نور لوی خارونو هوا هم ککړه ده ولې د خ خبر دادا سه وس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خواله ګورو بهبودی ګورو هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه پتیرو کلو کې تر سره شوې ده د کابل د هوا په کیفیت کې د معلق وزارت موجودیت کچه ډیره زیاته اوچت د پتیرو کلو کې لکه 15 شپږ کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ام پورې د معلق زرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود و ولیکوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ تر لاسه کوو د موږ تر اخی د 600 تر اوسه پورې ان دا یو زیات تغییر د سیمو کې ګورو ولې وسم د کچا د شپږسو تر اوسه پورې مختل وړ راخی ولې د تریاو زر شپږسو سیمو مخکې ارقام درودل د یو به بودی خې یلاته دا د سه د کابل په خار کې هغه مربوطه دولتي ادارات سي مسولیت لري د ته پاملرنه وکړه د کابل د خار سړکونه اصلاح کړل یو سمو تاسو شاید یو سړکونه خښول کني مخکې ډیر زیات خامه سړکونه وسم خامه سړکونه وجود لري د دې سره په خوا کې د کابل د خار هغه سمسورتیا زرغونتوب تم پاملرنه وشو یو څه زیات شول د دې سره په خوا کې تر یو هدف پورې د عامه په هوای هم پورته ولاړ د عامه په غوي کچم زیات شو زموږ وادوال هم په دې کې اوس له څه پاملرنه کوي ترڅو د نه موږ ته هغه لاملونه د دې درخکاری سي د اوس په دې وضعیت کې خواله راغلي ولی په مجموع کې هغه توقع موږ له روح موږ وادوال لري تر اوسه هغه کچ ته نه لري
ولی
الاته دا د ساده چاپیریالي ککړتیاوی او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کیږي ټول وګړي او انسانان د ستونزې رامنځته کی کله چې ستونزه په ټولنیز شکل باندې مست راځي د حل لارې به ټولنیز وي په مجموع کې به ټول سره په ګډه باندې کار وکړو کله چې زه ټول وایم دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل خپل کارونه او خپل فعالیتونه خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید وغوته لومړیتوب ورکړي ترڅو په کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راوړو دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا د ورته تر اوسه پورې نه درامسته شوی د اداراتو
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه غی ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکي هغه تر دې د مده چاپیریال درامسته کې دوه په برخه کې همکاري نه کړی تقریبا
همکاري کړی ده موږ سره همکاري راخی ظاهرا ټول ادارات همکار دي موږ غونډو ترازی منظم شرکت کوي کوم مسائل او پلانونه چې موږ ورته ورکو په خنیت باندې په ډیر ورینتن دی باندې هغه قبلې ځي ولې دوی خپل ستونزې لري بعض ادارات او امکانات سره موجود دي په دې سکه خه کارونه کړی دي موږ پایلې ګورو بعض ادارات شته چې په دې سکه کم کارونه کړی دي یعنی نشت نسورته ویلې کم کارونه
یو بل موضوع مدقق صاحب د دوبو پاړه د کابل دوبو پاړه ویل کیږي چې لکتر لګه په سلو کې 20% زهرجن دي دا سنځ تر کومه حد ده او که موجوده وي حل لري سي
دا کاملا غلطه خبر ده هر چا زده خبر کړي ده بې مسؤلیت خبرې کړي موږ تر اوسه پورې د سې او ارزونه د سې او تحقیق او د سې او لاسوان نه لرو سي په باندې موږ ایتکاو کو او حکم کو سي د کابل د خار یا د کابل ولایت د زمکه لاندې وب او یا سلنه زهر جنې دا زه کاملا را دوم ولې د کابل د خار د زمکه لاندې وب ککړې دي د څخاک ور نه دی پاک سره ځای کې خصوصا هغه منطقه سغه د صنعتي پارکو ته نږدې یا چرته سي غنګونه ډیره زیاته ده الته د وب د څخلو ور وب نه دی موږ تاسو شاهد یو سي د امر وختیا وزارت همیش هر کله پیغام ورکې زمکه وادوالو تاسو کله تاسو وب څخې باید وب ته جوش ورکې علت دا داسې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه، عمده دلیل دا داسې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل سه کار وکړي، په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه یې هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله سې د کابل دریاب بستر ته ځي، د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه داسې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویلې چې دغه 100% سلنه چې چا ورته ورکړی ده، زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسو ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي، د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمون کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم ما یو ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده سه دوی مشترک نه عمل انځي صحیته عملی کارونه سمګ په دې سکه کړې دي. زه درته ویلې سم یو څه اصلاحات او تغیرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې دې سه زه په سنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوته موږ لومړیتوب ورکړه، بل اخر په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی غازي شوي دي، خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی بلرګي سوځول، ولې اوس د اقل دوی له غاز نه استفاده کوي. دا یو حقه ده، دا یو بهبودي راکړي، دا یو مثال او بیلګه ده.
مدقق صاحب، سره له دې چې تاسو د پلانونو یادونه کوئ، د عملی کارونو یادونه کوئ، خو ورځ تر بلې هوا د ککړې دو په حال کې ده. ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسو په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسیدونکي ولري، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، د په طبي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوي ستونزې ځان سره رامنځته کوي. خاري توسعه سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه بکی؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو، او کوم په دې سکه چې کوم قوانین دي، کوم مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کوم برنامې رامنځته کیږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکوي شریکي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکي، نو دا وضعیت په پامدې شکل باندې دوام ولري، بلاخره به یو وخت د بل کنټرول وتلی.
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښنه سره.
ولی د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي، هغه توري خپل غږ نه رسوي؟
موږ په تماس کې شوی یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، په رسمي شکل باندې هم، په غیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې دا مسله مطرح کړې دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، کې په مختلفو ځایو کې ولې ادارات هم خپل لمړیتوبونه لري. یو د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سلري د کوم پلان لپاره سه بودیجه اخستې ده د لمړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ. یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولرئ او خپلې برنامې او پروګرامونه په هغه دید کې انکشاف ورته ورکوئ. نو دا داسې په اتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملیږي. بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعضې ادارات شاید ستونزې دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت وی نه لري یا کافی امکانات بودیجوی ورته ونه لري یا کافی کارمند نه لري. خو پر صورت دا مسائل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکړي وي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنی تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړي.
بار بار دا مسائل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره لري او زموږ هیوادوالې لري تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څه کله مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې د هغې د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسولیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو. چون قانون وجود لري، د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانين د موجوده نافذه قوانين که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجوده دي. موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله وسره کم شوې دي، د ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجوده دي، کومه برخه ډېره ننګون کې ده چې هغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه هوا لري کوي، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور د قونه ژوند وکړي. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا م ککړه ده، اوبم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځيږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې وي اوبه مستقیما له څاونه اخلي، دی وي صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دوی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسې پزیر دي د ککړې هوا په مقابل.
د روسي پښتون په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي د پاره لری، فکر کوي چې دا ځواب ورکون کې دي پوره دي کنه؟
یو دا د په وګد محل باندې فکر ورته وکړو، دغه ترې برنامه سي وسه مګل رو د دې وګد محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي، په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب کور موادن.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوګورې دنکو سلام،
د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولای. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکو یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رنائی لیک سر پیدا سو بیل دې چاته کور کې وای مو بایسکل مراوخت تر کلینیک میزان ورس تر اتو بجو ډاکټران را نغلو چون اتو بجو هغه ازری کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي د درد دومره نو ډیر سو خو رس کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
د انګار بخت بیدار رو چه خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم ری. د خوست اوسیدونکو سن اولاد یو خپلوان کې سره ته کوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري لوجې یو په خغوسه شوه.
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی نو د صحیح تدوی په خوست کې بیا فعال نه و نو فلستر ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې ویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړل د ټیسټونه وکړل نو سرطان راووت او د پلاستر چې کوم پلاستر خوست کې ډاکټر ورته چول او امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس ور کړه.
د کابل اوسیدونکو لیزا وایي ممکن ډېری ناروغي په ځواني کې په سړیا سرونه کړي خو په ورسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوري کیږي هغه وخت ډېر ستونزې ورته جوړولای شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سین ډیریږي او سین چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي. اته که د جنو حساب کې وګورو چې هغه خپل مند دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سي چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي.
یو شمیر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زه دا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وای هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وای او همداسې په ځان تی روي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي.
دا څه خلک مالي دلی دي چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وای دا اخلي دا خوري په دا ځان وای چې بس دا مروغوي ورسره ورو ورو د سرطان ترپی بولای دا عمر کړي دي په کار خدا سي د ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغي دا ریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی دا سونه وي ورو ورو د مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغي په محل ډاکټر ته نه ورځي یو وجه دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکټران سم نه پوهیږي او دوی ته به سم دوا ورنکړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې رو هغه سم ډاکټران نه دي او دا رس په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو د بخصوص کې بعد هغه سپینجری خو کې ان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلې دي مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرسي نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېر د پټي خطو چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی د وای ډېر ځوانانی لیدلې چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډېر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه وخت به تیر سوی تک تور وخت یې مګر بیا هم خل خلک ورځي ور روان دي. او بل بل خبر دا ده چې خلک لکورونو کې شي نه پخی مگر د سرک د سر خواړه غواړي. ته ورس د سرک د سر خواړه راوړل سمبوسي راوړه پیرکی راوړه یا چپس راوړه اگر چا غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مگر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وزي دي نو پیږي چې گرمی ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید خپل یو څه آماده کړي او ورسره وري کې چې هغه بیرون وزي هلته چرته خپل هغه کې وی خوري خپل گرمی چې دغه په تیر کې.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشماري غاښونه خراب وي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګایي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایباندې گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی هغه دغه سه امراض او سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزی اولادین استفاده کی اند دغه سه عواقب ته بیا دون فکر نه کی چون دوی غرور امغه چې ما دوی ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان دی نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شي باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستمول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض او خبره په کور کې ورور ته او پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې د هغه په هماغه مرحله کې مخنیوی کېږي.
وګوریدونکو د تانې څنګې د خبرونه هم دومره وه، تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.